آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ یې زنه زرانه یوسفزی تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې اوله برخه اوري. په خپرونه کې به واورئ د افغانستان او د ترکیې د پوهنې د وزارتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت چې له دې مخکې د چا ایجوکیشنل په نوم د یوې این جی او په غاړو د ترکیې د پوهنې وزارت ته سپارل شوی او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د مارچ په میاشت کې به د سمو دې ځنډ وروسته افغان کډوال په خپله خوښه او تدریجي دوګه هیواد ته راستنه کړی شي. په دې هکله باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې افغان امنیتي قواوې د قوې د مشروع استعمال حق لري او بس. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوریه کې په هر وس کې د 50 ساعتونو لپاره د حملو د باندې صدایت په دې خاطر ورکړې تر څو د جنگ ځپلو سیمو خلکو ته د دې فرصت پیدا شي چې ځانونه وژغوري. او پرون د ایټالیا په پایتخت روم کې د سختو واورو له کبله عامه ترانسپورت اخلاص شوی او مکتبونه بند شوي وو. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې یوازې افغان امنیتي ځواکونه د قوې د مشروع استعمال حق لري او بس. ښاغلي غنی په دې سخت تاکید وکړ چې باید له افغان ځواکونو پرته بل هیڅ چا ته اجازه ورنکړی شي چې څوک تهدید کاندي. اغول پراتلونکي به هیڅ بل قوی ته په افغانستان کې اجازه ورنکړی شي چې بل څوک تهدید کړي او د وسلې نه استفاده وکړي. ښاغلي غنی دغه خبرې د مارشال فهیم د فوزي اکاډمۍ فارغانو ته په خپل وینا کې کړې دي. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوریه کې د حکومت په یاغي قواو په هوایي حملو کې هر ورځ د 50 ساعتونو لپاره د دې لپاره د بندیز هدایت ورکړی تر څو د مشت نږدې ملکي خلکو ته وخت پیدا شي چې ځانونه د نښتو او حملو نه وژغوري. د روسیې د دفاع وزیر وایي چې سر د نن نه به په محلي وخت د سهار د 50 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو پورې حملې په دې خاطر بندي وي چې په ملکي خلکو کې د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. له بلې خوا د سوریې دولتي خبري اژانس او په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې پرون د دوشنبې په ورځ د ترکیې د فوج په حملو کې 15 تنه وژل شوي دي. د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې د یالان قوز په کلي کې د ترکیې فوج په دغې حملې کې په وژل شوو کسانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د ایټالیا په پایتخت روم کې د سختې واورې له کبله مکتبونه بند او عامه ترانسپورت د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په ایټالیا کې د ملکیانو د حفاظت دفتر عسکر د روم د سړکونو د پاکولو دپاره هغه ښار ته استولي او هم یې د رضاکارانو نه خواست کړی دی چې په دې کار کې د هغوی سره مرسته وکړي. په همدې توګه د ایټالیا په مرکزي او شمالي برخو کې خراب موسم ښاري ترانسپورت اخلال کړی او هم یې مکتبونه بند کړي دي. په مسکو کې هم هوا دومره یخه شوې وه چې په ټول ژمي کې کله دومره نه وه یخه شوې. د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې دومره واوره ورېدلې وه چې تقریبا په ټول ښار کې لارې بندې کړې وې. هلته پرون د شپې د حرارت درجه د سانتیګراد په حساب -40 درجې وه. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلی دی چې د شمالي کوریا سره خبرو ته لیواله دی مګر یوازې د ښو شرایطو په رڼا کې. هغه د دې خبرداري هم ورکړې او ویلی دی که چېرې شمالي کوریا د اټومي وسلو او د بالستیکي توغندیو د جوړولو پروګرام بند نکړي نو دومره مرګ ژوبله به وشي چې څوک یې تصور هم نشي کولی. ښاغلی ترامپ دغه خبرې پرون په سپینې ماڼۍ کې د ملک ګورنرانو ته په خپلې وینا کې کړې دي او هغوی ته یې ویلي دي چې شمالي کوریا د جنوبی کوریا د جمهور رئیس لاره د خبرو پیشنهاد کړی دی. پرون هم په لویدیځ ورجینیا کې شپږ سواتیا ښوونځي د استادانو د اعتصاب له کبله بند وو. دا درېم ورځ ده چې د دغو ښوونځیو استادانو په اعتصابونو لاس پورې کړی دی. دغو استادانو د خپلو معاشونو په خاطر چې په ټول ملک کې 8 ایالت دی چې استادان یې کمه تنخواه لري دغه اعتصابونه شروع کړي دي. په اوسر ډول په لویدیځ ورجینیا کې د یو استاد کلنی معاش $24,000 دی او نوی استاد په کال کې $22,415 معاش لري. د لویدیځ ورجینیا گورنر د استادانو سره وعده کړې ده چې په بل کال کې به د دوی په معاشونو کې 2% زیاتوالی راولي، مګر استادان بیا وایي چې د صحیح مصارف سره د مقایسې په اساس دغه زیاتوالی ډیر کم دی. پرون د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې ته امر وکړ چې د سلګونو زرو غیر قانوني مهاجرو د حفاظت هغه پروګرام دی نه بندوي چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما پیل کړی و.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان او د ترکیې د پوهنې د وزارتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت چې د یوې مودې نه د چاغ ایجوکیشنل په نوم د یوې این جی او په غاړو د ترکیې د پوهنې وزارت ته سپارل شوی دی. پام وکړئ د لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان او ترکیې د پوهنې وزارتونو ترمنځ د یو تړون له مخې د افغان ترک ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری د دوشنبه په ورځ په همدې تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل د دې انتقال موخه د یادو ښوونځیو د کمیت او کیفیت لوړول دي. ښاغلي شینواری وویل د شوي تړون له مخې د ترکیې حکومت ژمن دی چې په راتلونکو لسو کلونو کې دغه ښوونځي 28 ته زیات کړي.
لدین اور استبا پاجل ڈول د کونزے اشمیر اتویش قزتی دارنگا د زکون کشمیر با چوس تزر خوشا کی دا بتویش زر قزتی لس فیصد متعلمین تبا چې شهدا او د افغانستان د دفاع په لار کې معلولین او اولادونه دي دوی تبا ویډیاز د برابرۍ اندارنګ د خونځو شپږ فیصد با د لیلی خدمات ارزه کوي چې لو د سوالې خراغلي ماشومان چې هغه استعداد لري خو دغسې پر مخلل قصد ته لاسرسی نه لري دوی ته به پکې زمینه جوړیږي. لس نوي ښوونځي به د تخنیکي او مسلکي زده کړو په برخه کې فعالیږي. همدارنګه د نجونو او میرمنو لپاره به د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینې جوړیږي.
له دې مخکې د دغه ښوونځیو مسؤلیت د چاغ ایجوکیشنل په نوم یوې انجیو پر غاړه و. همدارنګه د ترکیې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې دولت ته وسپاري. د ترکیې د پوهنې وزیر اسمت یلماز وویل د ترکیې هیواد به هغه کسان له دغه ښوونځي څخه لرې کړي چې له امله یې د افغانستان او ترکیې دوستي خرابوي. ښاغلي یلماز وویل
موږ به هغوی ته فرصت ورنه کړو چې د ترکیې او افغانستان پخوانی ملګرتیا خراب کړي.
په همدې حال کې د دغه ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ دغه پرېکړه نه مني او وایي چې دوی هیڅکله هم د حکومت خپل سری نه مني. د افغان ترک ښوونځیو د والدینو د کمیټې مشر یوسف پختون په دې اړه وویل
موږ په هیڅ صورت نه غواړو چې د افغان ترک پروسه سیاسي کړو. خو له خپلو حقونو دفاع کول سیاست نه دی بلکې زموږ مسلم حق دی. موږ یو ځل بیا حکومت او ولسمشر ته خپله هیله بیا تکراروو او وایو چې موږ غواړو د خپلو اولادونو د راتلونکي د ساتلو لپاره همداسې یوه علمي سویه ولرو چې افغان ترکیې لري او بدبختانه موږ نشو کولای له بل ځایه لاسته راوړو او په هیڅ صورت یې باید له لاسه ورنه کړو.
د افغانستان په ولایتونو کې د افغان ترک 14 ښوونځي فعال دي چې پکې 8000 افغان زده کوونکي زده کړې کوي. په دغه ښوونځیو کې 80 ترکی استادان درس ورکوي. له دې وړاندې ترکی چارواکو تور لګولی و چې د افغان ترک ښوونځي په امریکا کې د میشت ترکی فراری فتح الله ګولن دي. ښاغلی ګولن په ترکیه کې د 2018 کال په پوځي کودتا کې په لاس لرلو هم تورن دی، خو هغه دا تورونه نه مني. ترکیه له امریکا د فتح الله ګولن د ورسپارلو غوښتنه کړې، خو امریکا وایي چې په کودتا کې د هغه د لاس لرلو په تړاو قوي اسناد نشته.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د مارچ په میاشت کې به د سمودې ځنډ وروسته افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته بیرته راشي. د دغه وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار حافظ احمد میاخیل په دې حق امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل.
هر کال د دریو میاشتو د پاره په خپل خواخه د افغان کډوالو در رسنیدو پروسه درول کیږي. یو انچار په پاکستان کې خپل د مرستو د فاتر یا د وی آر سی دفترونه تړي، له درې میاشتې ځان وروسته بیا دغه دفترونه پرانیستل کیږي او د دوی د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه شروع کیږي. نو له درې میاشتنۍ ځان وروسته بیا د مارچ په میاشت کې په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه پیلېږي، او دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې دوی د کډوالۍ اسناد لري او یو این ایچ سی آر له هر راستنېدونکي کس سره د راستنېدنې پر مهال د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي.
بله، همدغه درې میاشتې ځنډ څومره افغان حکومت او یو این ایچ سی آر لپاره یو ښه موقع ده چې د یو کال نه تر بل کاله پورې ښه تیاری یا لازم تیاری د مهاجرینو د داوطلبانه راستنېدو لپاره دوی ولري؟ آیا دا یو ښه فرصت ده؟
بله، منګه د افغان د ګورې د کډوالو راستنول دا د افغان حکومت لومړیتوب د خود دوی راستنول باید دوی په خوخه او تدریجي او په افغانستان کې د دوی د جذب له ظرفیت سره سم وي. یعنی منګه وشو کولای چې دوی دغه د دوی د راستنیدنې پروسه باید قابل د مدیریت کې دلته منګه نو له همدې امله منګه د افغان کډوالو د راستنولو پر یو پلان باندې کار کوو ترڅو منګه وشو کولای دی یوې منظمې پروسې لاره د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې کړو. نو نه یوازې دغه دریو میاشتو کې بلکې له دوی وړاندې منګه پر یو پلان باندې کار پیل کړی و، او دغه پلان کارونه نهایي شوي او بودیجه هم ورته مشخصه شوي او د کډوالو هغه اړتیاوې هم په پام کې نیول شوي. بله مهمه خبره دا ده چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د کډوالۍ اسناد لري له هغوی سره د یو این ایچ سی آر له لارې د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. اوس چې موږ دغه پلان جوړ کړی، موږ هڅه کوو چې د پاتې هغه افغانان چې هغوی هلته د کډوالۍ اسناد نه لري له یو این ایچ سی آر سره ثبت نه دي، له هغوی سره هم د راستنېدنې پر مهال د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته وشي.
میاخیل صاحب، د افغان مهاجرینو بیرته راستنېدل سږ کال په داسې حال کې پیلېږي چې دننه په افغانستان کې داخلي بې ځایه شوې کورنۍ ډېرې دي، نو په روان کال کې څومره د راستنېدونکو مهاجرو دپاره د ښه مدیریت او ادارې او ظرفیت امکانات برابر شوي دي؟ حکومت په دې برخه کې څه کړي دي؟
په دې برخه کې د حکومت جدي جدي توجه شته. د ملي او نړیوالو ادارو سره یو هماهنګي رامنځته شوي او ولسمشر هم د کډوالۍ فعالي کمیسیون کې ټول او تقریبا 15 وزارتونو او خپلواکو ادارو ته دنده وسپارل چې تاسې د راستنېدنې او د بې ځایه شوو مسلې ته په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړي. نو د حکومت جدي توجه شته په دې برخه کې ترڅو هم د راستنېدونکو کډوالو هم د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسېدنه وکړي. ولسمشر ټولو وزارتونو ته لارښوونه کړې چې په دې برخه کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره کار وکړي، او دا یوازې د یوې کمیټې او یا یو وزارت کار نه دی. په دې برخه کې د حکومت بېلابېلې ادارې له نړیوالو ادارو سره په ګډه باید کار وکړي ترڅو د راستنېدونکو کډوالو هغه ستونزو ته رسېدنه وشي.
ډیره مننه میاخیل صاحب، کور ودان.
سلامت شئ، کور ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس په هغه حکومتونو انتقاد وکړ چې په جنگ ځپلې سوریه کې د 150 ورځو د اوربند لپاره د امنیت شورا د پریکړې په عملي کولو کې ناکام شوې دي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن محمد درته لولي.
د سوری حکومتي قواوو د دمشق په لمن کې په ختیځ غوطه باندې چې د مخالفینو په لاس کې د بمباری پیل کړی ده. دغه بمباری د امنیت شورا د پریکړې نه څو ساعته وروسته پیل شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د بشري حقوقو په شورا کې حیاتونو ته ویلي د امنیت شورا پریکړه یوازې هغه وخت معنی لري چې دوی په مؤثره توګه عملي شي او دوام پیدا کړي. ګوتریس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
And that is why I expect the resolution to be immediately implemented and sustained, particularly to ensure the immediate, safe, unimpeded and sustained delivery of humanitarian aid and services, the evacuation of the critically sick and the wounded, and the alleviation of the suffering of the Syrian people. In particular, Eastern Ghouta cannot
او همدای لته چې ما توقع لرله دغه پریکړه به سمدستي عملي شي او دوام به پیدا کړي، په خاصه توګه د دې ډاټ ورکړی شي بې له ځنډه بشري مرستې او خدمتونه د جدي ناروغانو او ټپیانو روغتون ته رسول، د سوری د خلکو د کړاوونو کمول، په خاصه توګه ختیځه غوطه ورته انتظار نشي ایستلی د دې وخته چې په ځمکه باندې دغه دوزخ ختم شي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین په دې باره کې ډانګ پیلې خبرې وکړې. دی د نړۍ په ځینو جنګ ځپلو سیمو کې د دوامداره عام قتلونو مسؤل دی. زید ختیځې غوطه په سوریه کې د نورو محاصره شوو سیمو، د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د کاسایس، په یمن کې د تایس، په میانمار کې شمالي رخین نمونه یاد کړل او ځینې د اوس وخت د انسانانو د قصابولو خونې یاد کړلې. زید خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
The responsibility for the continuation of so much pain lies with the five permanent members of the UN Security Council. So long as the veto is used by them to block any unity of action when it is needed the most
د دغو دوامدارو دردونو مسؤلیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو دی. ترڅو پورې چې دوی د ویټو له حق نه کار اخلي، د داسې متحد اقدام مخه نیسي چې کله ورته ضرورت وي کېدای شي د بېګناه خلکو کړاوونه کم کړي. دوی دایمي غړي دي چې د قربانیانو پوښتنو ته باید ځوابونه ووایي. زید فرانسا او برتانیا د ویټو د استعمال په باره کې وستایل، مګر د شورا په درې نورو دایمي غړو چین، روسیا او امریکا باندې انتقاد وکړ او وایي دوی خپلو وظیفو ته تاوان اړولی دی. د له دوی نه وغوښتل چې د ویټو د ضررناک استعمال پای ته ورسوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، د هند د ممبئی کې د خوړو د یو درس او ویشلو په حق باندې یو رپورټ تاسو ته در اورو. دغه رپورټ انجانا پاسری چاره لیږلې ده، زامن مومن دي درته در اوروي.
دغه سرپټه وړو کې موټر د ممبئی د ښار په منځنۍ برخه کې ولاړ وي چې د روټۍ یا خوړو د بانک په نامه یادیږي. دې ته اتیار وي هغو خلکو ته چې د واده مراسم لري یا رستورانونو او کورونو ته خواړه ورسوي چې تلیفونونه ورته وشي. د روټۍ بانک د ماموریت بنسټ د خلطو رسوونکو یا مشهورو ډباوالاو یخی دی او دوی به پاتې شوني خواړه راټولول په خرابه ځایونو او لارو کوڅو کې به یې په نسمنو خلکو باندې ویشل. سوباش تالکر وروسته له هغې د روټۍ بانک شروع کړ چې دوه بیلابیلې صحنې ولیدلې. د او ملګرو یې له کورونو نه د غرمناري خلطې راکش کولې چې په درس ښار کې دفترونو ته ورسوي. سوباش تالکر انوای
We saw that rich people throw away their leftover food, and we saw the contrasting picture where people slept hungry on footpaths, bridges, outside rail stations.
منګ ولیدل شتمنو خلکو خپل پاتشونی خواړه غورځول. منګ ولیدل چې خلکو په پیدارو لارو، برجونو لاندې او د اورګاډو د سټیشنونو نه بهر بیتی کېدل چې دا دوه بیلابیلې کیسې دي. د ممبئی د ډبوالاو غوښتنې زر قوت ومنده چې هغه خواړه دوی ته ورکړی شي چې غورځوي. د دې یو علت دا و چې دوی په دې شهرت پیدا کړی و چې دوی په مؤثره توګه خواړه ویشي. د لوړ منزل او ودانۍ وو وسیدونکې جاونتی ټاکر ورسته له هغه چې دی په یو ورځپاڼه کې د دوی پروژې په باره کې ولستل نو خپل د زګیدلو مراسم ته راوبلل. جاونتی ټاکر زیاتوي
تو این جی او کا نام آتا ہے تو لگتا ہے
اٹ از ناٹ ایزی ٹو ٹرسٹ آل آرگنائزیشنز وین آئی کیم ٹو نو دیٹ دے گیو دی فوڈ دیم سیلف دین آئی بیکیم کانفیڈنٹ دس ورک مسٹ بی کیریڈ فارورڈ.
آسان نه دا چې ټولو سازمانونو باندې باور وشي. کله چې زه په دې پوه شولم چې خواړه دوی په خپله ویشتي نو له دې نه وروسته مې باور پیدا شو دغه کار باید پر مخ ولاړ شي. دی او ملګری ژمنه وکړه چې له دې نه وروسته به هیڅ خواړه نه ضایع کوي. دغه کار د دسمبر د میاشتې نه راپه دې خوا شهرت پیدا کړ. د پولیسو پخوانی یو کمشنر یو سرپټه وړوکی موټر دغه سازمان ته بخشش کړ ځکه ډیر خواړه لیږدولی شي. په سایکل باندې انتقالول مشکل و. ټاکر انوای په دې ښار کې همیشه مراسم نیول کیږي او دوی ته هر ورځ شل ټلیفونونه کیږي. ټاکر زیاتوي
دن میں ہم 400 پاسوں
کو کھانا کھلاتے ہیں. On a day we give food to 400 to 500 people and on weekends it goes up to 1000. Having this van has made the numbers grow substantially.
موږ په ورځ کې له 400 نه تر 500 تنو پورې خواړه ورکوو او د هفتې په اخر کې شمیر زرو تنو ته رسیږي. په دې واړه سرپټي موټر سره شمیر په پوره اندازه زیاتیږي. د خوړو دغه بانک 200 رضاکاران لري که څه هم چې د ممبئی د خوړو بانک ویش په نړۍ کې د میلیونو ټنو خوړو د ځای کېدو یوه وړه برخه ده او دغه پروګرام پر مخ د یو ګام اخیستل دی چې د خوړو د ځای کېدلو او لوږې ترمنځ واټن کموي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې دا اول ځل لپاره د آنلاین روغتیايي خدمتونو یو سیستم فعال شوه. ګل رحیم سروان رپورټ لري.
آنلاین درملنه که څه هم په نور نړۍ کې زیاته ده خو په لومړي ځل په افغانستان کې آنلاین لاري د ډاکټرانو او ناروغانو وستول ممکن شوي دي. د عامه روغتیا وزارت نن د یو خصوصي شرکت په مرسته داسې اپلیکیشن رامنځته کړی چې ناروغان هر کله کولی شي له خپلو ډاکټرانو سره په تماس کې شي. د عامه روغتیا وزیر وویل دا اپلیکیشن به په افغانستان کې د صحي خدماتو رسولو کې مرسته وکړي.
مودفتن ازي اپليكيشن ازي سافټ وير
موږ د دې اپليكيشن په دوو روغتونونو کې کار اخلو. د سيادت طفل او شيخ زايد په روغتونونو کې د دې لمعرفي سره په روغتونونو کې د کار سرعت زیاتو. ناروغ په دې پوهیږي چې روغتون کې کوم خدمات دي کوم امکانات دي او کوم ډاکټر نوکری وال دي. ډاکټر نور اړنه ده چې نسخه ولیکي. ټول اجرات الکترونیکی کوو.
په داسې یو هیواد کې چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په پراخه کچه نه دی او زیاتره خلک په کلیوالو سیمو کې له صحي خدماتو محروم دي څنګه کولی شي چې له داسې یو اپلیکیشن ګټه پورته کړي؟ ډاکټر فهیم پیغام وایي چې روغتیایي خدمات اوس ډیجیټل شوي او په افغانستان کې هم دا خدمات ډیجیټل کېدو ته اړتیا لري.
مریضان چې کله بستر کېږي د هغوی ثبت رجستر کې هم ډېر مشکلات موجود دي. همدارنګه دته چې دوسیاګار اچول کېږي په هغې کې هم ډېر زیات مشکلات موجود دي. بعضی وخت مریض په خپل دوسیه هم نه پوهیږي چې داسې کولی شي مریض د یو چا په توسط باندې د خپل مرض په ارتباط باندې مکمل آگاهي پیدا کړي چې دا یو ډېر مؤثر ګام دی د روغتیا په برخه کې.
د اپلیکیشن سلام ژوند په نوم یادیږي. په لومړي سر کې به په دوه روغتونونو کې عملي شي. د اپلیکیشن په دولتي روغتونونو کې وړیا دی. ډاکټران وایي دا چې طبابت نوی شوی او د ناروغۍ یو نوي ډولونه راوتي نو پخوانۍ درملنه باید نوې درملنې ته ځای په قرار قرار پرېږدي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
شاوخوا 14 کاله مخکې د تیلو د لوړو بیو او زیات مصرف لامل په امریکا کې د سپورټي موټرو خرڅلاو کم شوی دی. پام وکړئ په دې موضوع ته رپورټ تا.
یو کاروبار هغه وخت بری مومي چې مشتریانو ته د خوښي شی وړاندې کړي. دا شیکاګو د 2013 کال د موټرو په نندارتون کې موټر چلونکي وایي چې مشتریان سپورتي موټر خوښوي.
2017 کال د فورد لپاره یو بیساری کال و. موږ په دغه کال کې شاوخوا 8000 موټر خرڅ کړل.
ډان جونز د فورد د موټر جوړولو د شرکت د امریکا د څانګې د ارتباطاتو مدیر دی.
مونږ په تیرو څلور کلونو کې د سپورتي موټرو تولیدات 25% زیات کړي دي. نو ټولې نښې نښانې ښیي چې د فورډ تولیدات د زیاتېدو په حال کې دي او مونږ له دغه زیاتوالي ګټه پورته کړه.
فورډ یوازې نه دی،
زموږ د لاریو او پیک اپ موټرو کې 15% زیاتوالی راغلی دی.
ټیاګو کاسترو د نیسان د موټر جوړولو د شرکت د جیپ او تجارتي موټرو رئیس دی. د روک په نامه د دغه شرکت سپورتي موټر د دغه شرکت د تر ټولو ښه خرڅلاو لري.
تیر کال له 400,000 څخه زیات موټر خرڅ شوی دی. زه فکر کوم چې د تیلو اوسنۍ بیې د دې سبب شوي چې د جیپ، چروکی او ډورانګو د موټرو خرڅلاو زیات شي. د تیلو ارزانې بیې خلک دې ته هڅوي چې لوی سپورتي موټر ولري.
ټریور ډارچیز د کرایسلر فیت د شرکت سپورتي موټرو د تولیداتو مدیر دی. دغه موټر نه یوازې د رکو په حال کې نندارې ته ایښودل شوی و، بلکې احتمالي مشتریان کولی شي چې فعالیت یې د ودانۍ دننه د خنډونو له لارې معلوم
کړي. یو شی چې د تیرو څو کلونو په موده کې پکې بدلون راغلی دی، د موټرو په پرتله د سپورتي موټرو د تیلو کم مصرف دی.
دا سیډان د موټرو خرڅلاو 10% راغورځېدلی دی، خو جونز وایي چې زیاتېدونکې اړتیاوې او خوخه هغه عامل دي چې د مشتریانو لپاره دومره اهمیت لري څومره چې د تیلو بیې لري.
The millennials, you know, the biggest cohort of consumers.
د موټرو کارونکو په یو داسې دور کې اوسېږي چې ماشومان لري، یو څه زیاتې پیسې لري، غواړي چې زیاتې څوکۍ ولري. په همدې خاطر SUV یا جیپ ډول موټر اخلي.
د موټرو جوړونکو د خلکو له غوښتنو سره سم په خپلو تولیداتو کې نوي بدلونونه راولي. خو د موټرو د خرڅونکو ټولنه وایي ښایي په 2013 کې د ټولو نویو موټرو په خرڅلاو کې کمواله راشي. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
د داعش وسلوالو د 2014 کال په جون میاشت کې د عراق شمالي ښار موسل نیولی دی. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو په 3 کلونو کې وکړه شوه چې د تیر کال جولای میاشت کې داعش جنګیالي وځپي. پام وکړئ دې رپورټ سره.
د داعش د وسلوالو نه د موسل آزادولو 9 میاشتې وخت ونیو. د ښار ختیځه برخه د سختو جګړو تر یو حده بچ شوه، خو لوی دیزیه دومره تعلیمن نه و. د دې لوی ورانۍ د بیا رغونې لپاره عراقي مقامات وی دا کار یوازې نشي کولای.
المشكلة الرئيسية في الموصل و
په موصل کې لوی ستونزه دا ده چې د خلکو کورونه نړیدلې دي. عراق په یوازې سر د لوی تباهي بیرته نشي رغولای. د ته د نړیوال ټولنې همکاري او مهرباني پکار ده.
حکومت د بیزه شو خلکو بیرته ستنیدلو د پاره لمړی ته ورکړي، خو د موصل لوی دیزه سیمو کې شاوخوا 613,000 اوسیدونکو تر اوسه خپل کورونه ته نه دي ستنه شوي، او په ختیځه ساحه کې 10,000 خلک بیزه دي. د دې ستونزې د اوږد مهاله او لنډ مهاله حل لپاره $12 میلیارډ اړتیا ده.
50% of the damaged houses.
د ورانو شویو کورونو 50% نیم نړیدلې دي. نو کېدای شي مونږ بیرته ورغوو. مونږ دا کار کولای شو او یو لاند مهاله پروژه یو بوله. خو په عین وخت کې مونږ کولای شو چې ځنې کمپلیکسونه جوړول پیل کړو چې لګ لګښت یا دایمي استوګنځای وي.
حکومت په پام کې لري چې د راتلونکو میاشتو د پارلماني او ولایتي شوراګانو د ټاکنو مخکې اکثره بیزې شوی خلک خپل سیمو ته ستانه کی. خو د دې 3 میاشتو په موده کې یو لوی ستونزه هم شته.
د موصل په لویدیځ کې 45 ناحیې دي، 15 بالکل ورانې شوې دي. په دې ورانه شویو 15 ناحیو کې 10 میلیونه ټنه خزلې او خرابې پرتې دي، چې په ډیرو کې ناچاودې مواد هم شته.
د دې ښار تاسیساتي جوړښت هم سخت زیانمن شوی دی. د برېښنا، اوبو او حفظ مراقبت سیستمونه لوی بیا جوړونې ته اړتیا لري، او د روغتیا او معرف تعمیرونه یې هم جدي پاملرنه غواړي.
که دغو ستونزو ته سمه پاملرنه ونه شي، مطلب مې د سیاسي، اجتماعي او اقتصاد له اړخه دی.
عراقیان په دې هیله دي چې په موصل کې بریا به د ټول هیواد په ملي بیا رغونې په یو تحریک بدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته په غوږ شئ.